السلام علیکم په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په سر کې هم د دې ساعت خبرونه د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له ملګرو ملتونو د پاکستان له ولس او دیني علماو غوښتنه وکړه چې پاکستاني دولت له خپلې پریکړې راوګرځوي
پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له چې دوی به د نومبر تر اولې نیټې پورې د پاکستان څخه وځي دا پریکړه موږ غندو دا پریکړه غیر عادلانه بې انصافه پریکړه ده
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې سې شنبې په ورځ په دغه هیواد کې غیر قانوني افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا 28 ورځې مهلت ورکړ چې ووزی کنا په زور به یې ستانه کړي پاکستانی چارواکو د دغو افغان کډوالو شمیر څه باندې ولس لکه یاد کړی دی د بخښنې نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري سازمانونو هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه نامناسبه بللې ده د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په کچه اندېښنه خودلې او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د ځواب ورکونې د وی تګلارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده دغه پارلمان د اروپایي ټولنې چې وېست غړي هیوادونه پکې دي یو له مهمو ارګانونو څخه دی د اروپا پارلمان په دې اړه خپل پریکړې کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بشري حقوقونه په دوامداره توګه نقص شوې دي پریکړې کې زیاته شوې چې د طالبانو د بخښنې له فرمان سره سره د پخواني جمهوریت نظام مسؤلان او امنیتي ځواکونه زورول شوي او د ښځو او نجونو حقونه ځپل شوي دي طالبانو لا د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې خو مخکې تر دې د بشري حقونو د نقص په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارد بینټ راپورونه رد کړي دي طالبانو وخت له رسېدو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته زده کړو نه منع کړي او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې چې د نړیوالو غبرګونونه یې پارولي دي د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی د اروپای ټولنې په یو سرمشریزه کې د ګډون په هدف د اسپانیا ګرانادا ښار ته تللی دی زلنسکی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوکران لومړیتوب له ژمي مخکې د هوایي دفاع پیاوړتیا ده د اسپانیا غونډه کې د اروپای ټولنې اروپا او قفقاز سیمې شپږ څلوېښت مشرانو ګډون کړی دی د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تېره دوشنبه له اوکراین سره د پیوستون په هدف په کیف کې یوه غونډه جوړه کړې وه دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د اوکراینی ځواکونو په وینا د روسي پوځیانو په تازه بریدونو کې د اوکراین دننه درې تنه ملکیان وژل شوي دي او د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام په لومړنۍ لوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 9 وکټو ماتې ورکړه په داسې حال کې چې دوه اتیا توپونه یې لا پاتې وو انګلستان د 9 لوبغاړو په سوځېدو سیالۍ لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه خو نیوزیلند په شپږ دېرشم اور کې پوره کړ تر دې لوبې مخکې د افغانستان په شمول د ټولو ټیمونو لوبډل مشران په یوه کانفرانس کې غږېدلي او د خپلو ټیمونو د چمتووالي ډاډ یې ورکړی دی افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي چې ټیم یې نه یوازې په بالنګ کې مخکې دی بلکې دا وار به د ده په خبره ټولو ته څرګنده کړي چې ښه بیټینګ یا توپوهنه هم کولی شي افغانستان به اوله لوبه د راتلونکې شنبې په ورځ له بنګلادیش سره ولوبوي دا وو خبرونه د خبرونې په پاته برخه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ له پاکستان د افغان کډوالو په زور ایستلو ته غبرګونونه د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر د پاکستان دا پریکړه نه عادلانه بولي
پاکستان د شریف او درانه وسته هینه کوو چې خپل دغه چارواکي داسې شکل باندې د افغانانو سره وحشت او بربریت کوي د دې کار څخه راوګرځي
هلته میشت افغان کډوال هم وایي په نږدې یوه میاشت کې ستنېدل ورته امکان نه لري دا چې پاکستان ولې داسې پریکړه کړې په دې اړه مو د پاکستان د یو سیاستوال نظر هم پوښتلی دی
زورولو یو پروسه ده یو غیر انساني یو غیر حقیقي کار دی پاکستان حکومت نه باید چې داسې کار وکړي او جانیان باید زور پر اوړي چې دوی د دې خبرې نه منع کړي
او د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقونو پر نقص اندېښنه ښودلې ده
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې رازود سر راپور ته پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د ایستلو په پریکړې په پاکستان کې دننه او بهر ګڼو سازمانونو خبرګونونه ښودلې دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون دا پریکړه د نړیوالو بشري حقونو خلاف بللې او د بیرته اخیستو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي دي چې له پاکستان څخه په اجباري ډول خپل هیواد ته د افغان کډوالو او پناهغښتونکو استول هغوی له جدي ننګونو سره مخ کولی شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د بشري حقونو او کډوالو ځینو سازمانونو یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د اجباري ایستلو لړۍ ودروي. د پاکستان د بشر حقونو کمیسیون د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د ایستلو پریکړه د نړیوالو بشري حقونو خلاف بللې او د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه یې کړې. یاد کمیسیون د چهارشنبې په ورځ ناوخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي د دې ادعا له امله چې افغان کډوال او پناهغښتونکي له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري له پاکستان څخه ایستل کېږي. خو د یاد کمیسیون په باور دا ادعا د نظر سپي او د ملي امنیت په اړه د یو نیمګړی او محدود نظر ښکارندوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د اکتوبر په 14مه په یوه اعلامیه کې د دې سازمان د سیمه ییز سرپرست نادر رحمان له قوله لیکلي دي چې پاکستان ته تللي افغان کډوال د طالبانو له ځورونو تښتېدلي چې په خبره یې بیرته لیږل به یې هغوی له جدي ننګونو سره مخ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې میشت افغان کډوال او پناهغښتونکي عاجل ملاتړ ته اړتیا لري او په پاکستان کې د کډوالو په توګه د سب پروسې د اسانه کېدو او درېمو هیوادونو ته د ژر لیک ترڅنګ د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې له افغان کډوالو څخه خپل تاریخي ملاتړ ته دوام ورکړي چې هغوی په دې هیواد کې د ایستلو له ویرې پرته په آزاد ډول ژوند وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان هم په یوه اعلامیه کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناهغښتونکو په ایستلو اندېښنه ښودلې. دې سازمان ویلي دا پریکړه د شاوخوا 2 میلیونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي چې خپل وطن یې د امنیتي ګواښونو له امله پرېښي. په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو او خوځښتونو هم د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د ایستلو پریکړه له نړیوالو بشري حقونو څخه سرغړونه بللې. د ملي جمهوري ګوند پر خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې د کلونو مداخلو او جګړو ته لمن وهلو وروسته د پاکستاني حکومت وروسته اقدام د غندنې وړ دی. د دې ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ویلي چې د پاکستاني حکومت د پریکړې خلاف درېږي او په افغانانو ظلم نه زغمي. د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پنځشمې په ورځ په کابل کې د پولیسو اکاډمۍ د 14مې دورې د محصلانو په فراغت غونډه کې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله. نوموړي وویل
دا پریکړه مزغندو، دا پریکړه غیر عادلانه، بې انصافه پریکړه ده. موږ د پاکستان د شریف او درانو غوښتنه او د هغوی د علماي کرام او هغو درنو سیاسيونو څخه هیله کوو چې خپل دغه چارواکي چې په داسې شکل باندې د افغانانو سره وحشت او بربریت کوي د دې کار څخه راوګرځوي.
مولا محمد یعقوب مجاهد په ملګرو ملتونو او د بشري حقونو په نورو سازمانونو هم غږ وکړ چې د پاکستاني حکومت د اقدام مخنیوي وکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا د رسنیو برخي مسول عبدالبصیر د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ روانه ده.
همیاله فعلا موجین د حبس خانګي به سر میورن.
دا اوس کډوال په کورونو کې بنديان دي، د باندې راوتلای نشي او حتی ناروغ چې روغتون ته وي هلته هم د پولیس په نوم استفاده کوونکې ګواخي او پیسې ترې اخلي. د کډوالو وضعیت ډیر خراب دی.
پاکستان بسیار زیات خراب
ده. ښاغلی عبدالبصیر د ملګرو ملتونو د کډوالو پالیسي کمشنری هم نیوکه کوي چې د هغو کډوالو او پناهغښتونکو وضعیت ته چې د 2020 کال لاګست وروسته پاکستان ته تللي هیڅ توجه نه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ورځې وړاندې په پاکستان کې له 1 میلیون زیاتو افغان کډوالو ته چې د دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړ چې د نومبر تر میاشتې له پاکستان څخه ووځي کنه دوی به یې پخپله وباسي.
و هم اوریدل چې په افغانستان کې دننه او بهر د پاکستان د حکومت هغې پریکړې ته غبرګونونه په زیاتېدو دي چې افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا نږدې 1 میاشت مهلت ورکړی چې له پاکستانه ووځي کنه په زور به یې وباسي. پاکستان دغه خبرداری د دوی په ټکو غیر قانوني کډوالو ته ورکړی. د دې کډوالو شمیر هم 1.5 میلیونه یا په مجموع کې څه باندې 1,00,000 ښودل شوی دی. دا چې پاکستان ولې دا ډول پریکړه کوي او دا ډول پریکړې څومره عملی ده؟ همکار مې احمد شیبر په همدې اړه د پاکستانی سیاستوال او د سنا د پخوانی غړي افراسیاب خټک نظر په دې مرکه کې پوښتلی دی.
نن که تاسو د تیرو 50 کالو تاریخ په نظر وزغلوي نو دا خبره به روښانه شي چې پاکستان همیشه د افغان ماجرینو سره چې کوم برخورد کړی دی دا یې د کوم قانون په اساس یا د پرنسپ په اساس نه دی کړی، بلکې خپلې سیاسي ګټې او د موقع سره سیاسي استفادې په توګه د دې مسلې نه د ابزار په توګه کار اخیستی دی. ځکه چې پاکستان یو خوب بین المللي کنوینشنونه امضا کړي نه دي، چې کوم 1955 کال د جنیوا کنوینشن دی یا د 1968 پروتوکول دی. بیا بل دا چې حتی په داخل د پاکستان کې هم هیڅ داسې قانون نشته دی چې مهاجرو سره برخورد چې دی هغه تعریفوي یا هغې ته یو سیستم جوړوي. حقوقي سیستم پاکستان کې موجود نه دی، یو خالیګاه ده غټه.
خټک صاحب، پاکستان پخوا هم په تیرو کلونو کې څو ځله د ژمي تر راتګ مخکې ورته اعلان کړی و چې افغان کډوال به له خپلې خاورې باسي، خو بیا وروسته بیرته له دې لاس اخیستی دی. دا پلا چې د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونو ته څوک ګوري، پاکستان یو څه جدي ښکاري، تاسو څه فکر کوئ؟
دسمبر 2014 کې چې هغه کې ویلي چې موږ به د افراطګرۍ او د تروریزم په ضد 6 نقطې ټاکلي وې چې دا به تطبیقوو، عملي کوو، تر اوسه پورې په هغه کې یوه نقطه هم نه ده پیاده شوې. نو دا د لافشا په کوي حکومت متها خلک زوري د پولیسو ته چې دا خبرې غوږونو کې کېږدي، نو هغې بیا هر ځای کې افغانان نیسي، حتی اسنادو سره هم نیسي او پیسې ورنخلي، زوري یې، شکنجه کوي یې، ښځې، ماشومان، نارینه، بوډاګان. نو دا لحاظه زورولو یو پروسه ده، یو غیر انساني او غیر حقوقي کار دی. پاکستان حکومت نه باید چې داسې کار وکړي او جانیان باید زور پر راوړي چې دوی د دې خبرې نه منع کړي.
ځینې کسان په دې باور دي چې په تیرو کلونو کې چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې اوسېدل، دوی ته به له بهره پیسې راتلې، نو پاکستان یو ډول ګټ هم لرله. بل لور ته د جمهوریت تر لومړیو کلونو پورې په افغانستان کې چې کوم افغان پانګوال په پاکستان کې و، هلته شتمنۍ درلوده، بزنسونه او تجارتونه یې درلودل. لیکن نن سبا داسې څه نشته، ډیر یو مجبوره طبقه پاکستان ته تللې ده او بل ځینې خوار پخواني کډوال پاتې دي. نو د اقتصادي لحاظه د پاکستان ګټه پکې نشته، نو فکر نه کوي چې دا به هم د دې سبب شي چې دوی دا کډوال له خپلې خاورې وشړي؟
زما په خیال کې دې ته سنجول نه دي کړي، ځکه چې دوی اصل کې اقتصادي بحران سره مخامخ دي. بیا په دې کې خلک وایي چې قاچاق کیږي، بیا د ترګرۍ مسله راشي، دی وایي چې تروریزم کې افغانان لاس لري، بل طرف ته وایي چې قاچاق کې د په اصطلاح د کرښې د پاسه چې لارې دي دا استفاده دې نه کیږي. نو بیا دوی دې لپاره چې د پاکستان خلکو پام د دې نه واړي چې اصلا بحران په دې وجه ده چې د بودیجې زیاته برخه د خارجي قرضو په ادا کولو کې او په اردو باندې مصرف کولو کې لګي، نو ځکه پاکستان کې بحران دی. نو دې نه توجه لپاره دی وایي چې دا اصلا دلته مهاجرین دي، کډوال دي، او دلته سمګلنګ دي، قاچاق دي، او په دې ترګرۍ کې بل څه نه زاد دی. یو قسم ته د دې سیاسي مانورونه هم دي، او ما یقین نه دی چې دوی د رښتیا دوی جدي وي. نو طالبانو سره خو دوی ډېر ښه مناسبات په کار دي، دوی سره ناست وي، یو رسیال ولې راغوښتي وي، یو د کال یا د کلونو یو پلان جوړ کړی وی چې افغانستان کې به کم ځای ته ځي، هغلته به ورته اوضاع څنګه آماده کیږي، بلل متحد به څه کومک کوي، نور نړۍ به څه کومک کوي، او دا د تک به څنګه کیږي. دا ټولې خبرې په کار سنجول شوې وي. نو بیا به سړي ویلی چې دا یو جدي پلان دی، مګر دا دی چې دا کم قسم خبرې کوي. نو دا سوای د دې نه چې یو افغان دشمنه او انسان دشمنه محیط ایجادوي، د دې نه سوا څه شی نه دي.
نو د دې ګټه به څه وي؟ دا دوه ستاسو یو خبره زما په یاد ده، یو ورځ مو ازادي راډیو ته زما په خبرونه کې دا خبره کوله چې نه څوک افغانستان له دې ځای بل چیرته وړی شي او نه پاکستان له دې ځای بل ځای تلی شي. نو دوه هیوادونه چې د جغرافیې له سببه څنګ په څنګ سره پراته دي، که دغه رنګ روابط، دغه رقم چلند له یو بل سره کوي، نو د دوی ترمنځ خو به ټول عمر همدغه دښمنۍ دوام کوي.
بالکل منطقي خبره او د واقعیت خبره دغه ده چې ګاونډیان سره خو خپل نشي، ګاونډیان سره ژوند کوي، مګر هغه پښتو کې چا ویلي وي چې عقل خو یو دور دی چې دادرو سره وي کنه. نو دوی سره که دا عقلونه دي لرلې، نو دا یو ایم کې دا پاکستان دوه ټوټې نه کړو. زموږ په وخت کې زه به پیر وخت زلمی او په سیاست کې فعال وم، زما په وخت کې دا کار کړی.
پاکستانی سیاستوال او د سنا په خوانی غړی افراسیاب خټک چې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د وروستي زور زیاتی او دوی ته د مهلت ورکولو په تړاو له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
دا ځل د هندستان په ځکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلروش ساته.
اوریدونکو آزادی رادیو سره اوسه د کرکټ له نړیوال جام به مو خبروي. نن د جام په لومړنۍ لوبه کې انګلستان او نیوزیلند سره مخامخ شول. انګلستان د 203 منډو هدف وټاکه خو د نیوزیلند لوبډلې د وی وکټې په ترلاسه کولو دغه هدف په شپږ دیرسم اور کې پوره کړ. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د ملګرو ملتونو اتیا غړي هیوادونه او څارونکو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونې په اړه اندېښمن دي. متحده عرب اماراتو، استرالیا، جاپان، اسپانیا، چیلي، اروپایي ټولنې او څلور اویا نورو هیوادونو د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اتاویایمه غونډه کې په یوه ګډه اعلامیه کې چې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت فرمانونه سیستماتیک تبعیض، ظالمانه او له تاوتریخوالي ډک بولي، په دې اړه اندېښنه ښودلې. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د ملګرو ملتونو اتیا غړي هیوادونه او څارونکي وایي د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت فرمانونه تر ټولو سخت سیستماتیک تبعیض، ظالمانه او له تاوتریخوالي ډک دي. دغه هیوادونه چې متحده عربي امارات، استرالیا، جاپان، اسپانیا، شیلي، اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتونو څلور اویا غړي هیوادونه او څارونکي پکې شامل دي، د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په اتاویایمې غونډه کې په یوه ګډه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د اسلامي لارښوونو سره سم عمل وکړي او د افغانستان په عمومي او سیاسي ژوند کې د ښځو او نجونو بشپړ مساوي او د معنی لرونکي ګډون نړیوال قوانینو ته ژمن وي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازی لانا زکی نصیبا د دې اعلامیې یوه برخه ولوسته.
موږ له طالبانو غواړو چې خپل هغه سیاستونه، کړنې او فرمانونه چې د بشر حقونه او په افغانستان کې د ښځو او نجونو ازادي نقضوي او د تبعیض د نشتوالي له اصولو سره په ټکر کې دي، ژر تر ژره لرې کړي. دا ډول پرېکړې او خپل سري حکومونه تاوتریخوالی او روان، اقتصادي او روغتیایي کړکېچ زیاتوي او ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو لکه ولادي خدمتونو څخه محروموي.
په دې ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د کار پر بندیز او له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو او ښځو د زده کړو پر پرېکړه نیوکه شوې او ویل شوې چې دغه محدودیتونه د جنسیتي توپیر د ریښو د له ژورېدو او د بشري حقونو د کمزوري کېدو لامل شوي. اتیا هیوادونه په ګډه ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومتونه له اسلامي ارزښتونو او نړیوالو بشري حقونو سره په ټکر کې دي، خو د طالبانو حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د شریعت پر بنسټ خوندي دي. پر افغانستان تر دوهم ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. د دې تر څنګ یې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د هغوی په کار بندیز لګولی او په سینګارتونونو کې هم د هغوی فعالیت منع کړی دی. طالبانو همداراز ښځې له شرعي محرم پرته له سفر څخه او تفریحي ځایونو، سپورتي لوبغالو او د ښځو حمامونو ته له تګ څخه هم منع کړي دي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د اتاویایمې غونډې په یوه برخه کې په خپله وینا کې د افغانستان په اړه د اتیا هیوادونو د ګډې اعلامیې په ملاتړ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ښځو د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره دې په نه ستړي کېدونکي ډول خپل غږونه پورته کړي. ښاغلی فایق په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه او د بشري حقونو د سرغړونو پر بنسټ د تحریمونو له وضع کولو سره یې پر طالبانو د فشار راوړلو غوښتنه وکړه.
Member states can employ
غړي هیوادونه باید د بشري حقونو د نقضولو پر بنسټ او د جنسیتي اپارټایډ لپاره د هڅو او پر رسمیت پیژندلو په شمول پر طالبانو تحریمونه وضع کړي، په یو غږ او یووالي پر طالبانو فشار راوړي چې خپلې پالیسۍ ودروي او د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او خپلې ژمنې عملي کړي.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د اتیا غړو هیوادونو او څارونکو د ګډې اعلامې او د ښاغلي فرق څرګندونو ته کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې په وار وار د ښځو اړوند موضوعات د افغانستان کورنۍ مسایل بللي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ یې د افغان ښځو حقونه خوندي کړي دي.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو اتیا غړي هیوادونه او څارونکي په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونې په اړه اندېښمن دي. ورته اندېښنه د اروپا په پارلمان کې هم راپورته شوې ده. د اروپا پارلمان نن په دې اړه یو پریکړه لیک خپور کړی چې دغه اندېښنې پکې ځای شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د اروپا د پارلمان او د ملګرو ملتونو د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو په خوا تر دې د بشري حقونو د نقص په اړه ورته اندېښنې بې بنسټه بللي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزی اورو.
د اروپا د پارلمان غړي وایي د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د غندلو دي او سمدستي باید لیرې شي. دوی په خپل پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه یې باید د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د ځانګړې مرستې او محافظت پروګرامونه تمویل او له افغان مدني ټولنې خپل ملاتړ ګړندی کړي. د اروپا د پارلمان غړي ایوین انسر وویل د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو هیئت باید د دغو محدودیتونو او راپور شویو تاوتریخوالیو پوښتنه
وکړي.
د دوه کاله کېږي چې افغانان ظلمونه او کړاوونه ګالي، په تېره بیا ښځې او نجونې، سیاسي مخالفان او هر هغه څوک چې جرأت وکړي د ډیموکراسۍ، د قانون واکمني او یا بشري حقونه یاد کړي. موږ د ایران د ښځو لپاره غږ پورته کړ، خو په کار ده چې د افغانو میرمنو لپاره هم همغه د ښځې ژوند او ازادۍ شعار پورته کړو.
د ښځو په وړاندې د طالبانو پر زیاتېدونکو محدودیتونو سربېره چې لویه بېلګه یې له تعلیم او کاره د هغوی منې کول دي، همداراز په ټوله کې د افغانانو د بیان آزادي، خوندیتوب او نورو بشري حقونو په اړه بحثونه وشول.
موږ د افغانانو د خوندیتوب په اړه سخت اندېښمن یو. طالبانو بې له شکه چې د بشري حقونو سختې سرغړونې کړي. پر خبریالانو، پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو او مدني فعالانو یې زور زیاتی کړی، وهلي ټکولی دي. په هم مزر کې د خلکو د دوری وهلو سزاوې هم تطبیق کړي.
شان کیلی د ملګرو ملتونو لخوا د اتوسو هغو قضیو یادونه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې ثبت شوي او پکې د سارایي وژنو، په زور تریتم کولو، بندیانولو او ګڼو نورو سرغړونو یادونې شوې دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې مشر احمد مسعود هم د اروپا د پارلمان په پرونی غونډه کې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت استازی هلته نه و موجود. طالبانو لا د اروپایي پارلمان لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک په تړاو څه تبصره نه ده کړې. دوی مخکې ټول هغه راپورونه او څرګندونې رد کړې وې چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو یادونې پکې شوې وې. طالبان وایي نړۍ باید د امنیت، اړیکو او اقتصادي پرمختګونو په څیر د دوی لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړۍ له فشار سره سره په پراخه کچه د ښځو د کار او تعلیم مخه نیولې. نړیوالې ټولنې په تېره لویدیځو هیوادونو د همدغو محدودیتونو په خاطر له طالبانو سره مرستې او همکاري تر ډیره بندې کړي او یوازې په لږه اندازه بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
تر 500 زیات افغان جنې دوبی په هنتون کې د خپل زده کړو د دوام په مخه متحده عربی اماراتو ته رسیدلې دي. دان جنې د هغو سلو افغان جنو له ډلې څخه دي چې تیره میاشت طالبانو لخوا دوبی ته د تاګ مخه ونیول شوه او پراخ غبرګونونه وپارول. د الهبتور ګروپ مشر او بنسټ ایښودونکي خلف احمد الهبتور چې د دغو خزینه زده کوونکو لپاره یې دوبی کې د زده کړو زمینه برابره کړې، پر خپل ایکس پاڼه له دوی سره د خپلې لیدنې ویډیو خپره کړې او لیکلي دي خوښ دی چې د غونجونو ته د دوبۍ په پوهنتون کې د زده کړو زمینه برابره کړي. نور تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د هغو سل افغان جنو له ډلې څخه چې د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړو لپاره دوبۍ ته د تګ مخه نیول شوی و، له 500 څخه زیاتې متحده عربي اماراتو ته رسیدلې دي. د طالبانو حکومت د غنجونې د نوي لمریز کال د وکې په لومړۍ ورځ د کابل له هوایي ډګر څخه بیرته راوګرځولې. که څه هم د غنجونو ادا کړې وه چې شرعي محرم یې هم درلود، بیا هم طالبانو دوی له تلو څخه منع کړی، خو طالبانو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. د طالبانو دغه اقدام هغه وخت غبرګونونه هم راپارولي وو. میلیاردر او د الهبتور ګروپ مشر خلف ابن احمد الهبتور د دوبۍ په پوهنتون کې د دغو افغان ښځینه محصلینو د زده کړې زمینه برابره کړې ده. ښاغلی الهبتور د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې له دغو زده کوونکو سره د لیدنې یوه ویډیو خپره او لیکلی دی چې د ژمن دی چې دغو 55 افغانجونو ته په دوبی کې د سم ژوند لپاره ټول اړین شرایط برابر کړي. که څه هم نوموړي د نورو 45 افغان ښځینه محصلینو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو په دې ویډیو کې دی افغانجونو ته وایي:
موږ به تاسو ته پاملرنه وکړو، موږ به تاسو ته روغتیایي او ترانسپورتي اسانتیاوې چمتو کړو.
ښاغلی ارحبتو ټینګار کوي چې دی چمتو دی چې له زیاتو افغان ښځینه زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، ځکه چې د ده په وینا زده کړه د ټولو حق ده او دا به ډاډ ترلاسه کړي چې دلته دوی په لوړو معیارونو یې ترلاسه کوي. همداشان په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوې نجونې ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم خوشحاله دي چې 55 افغان نجونو د دوبۍ پوهنتون ته لاره موندلې، خو د افغانستان دننه له زده کړو د نجونو د بې برخې پاتې کېدو په اړه اندېښنه لري. د کابل پوهنتون زده کوونکې ناجیه حیدری چې اوس پوهنتون ته له تګ منع شوی ازادي راډیو ته وویل:
دا ماته د خوشحالۍ ځای دی چې نجونې لوړو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي، خو هغه نجونې چې په هېواد کې د هغوی ته هم باید د زده کړو زمینه برابره شي. د مکاتبو پوهنتونونو دروازې باید پرانیستل شي ترڅو دوی وکولی شي زده کړې وکړي.
د لیده عدالت په نوم یوې بلې زده کوونکې ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې نور هېوادونه به هم د ورته پروګرامونو په لاره اچولو سره د افغان نجونو ملاتړ وکړي.
اقدام نیک است که یک تعداد دخترها تانستن در خارج
است. دا یو نیک کار دی چې یو شمېر نجونې په دې توانېدلي دي له افغانستانه بهر لاړې شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د دې کار هرکلی کوو او هیله من یو چې نور هېوادونه هم د نجونو د زده کړو ملاتړ او همکاري وکړي. د دې ټولو محدودیتونو په منځ کې یوازینۍ لاره دا ده چې بهر ملکونو ته ولاړ شي ترڅو نجونې له دې بې برخلیک ژوند ده وژغورل شي
از ای بی سرنوشتی که فعلا قرار دارن نجات بتن.
طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت د محرم پرته د تګ راتګ د محدودولو تر څنګ د افغان ښځو پر کار، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز لګولی دی. د نړیوالو له نیوکو او غبرګونونو سره سره طالبان ادا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي او دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بولي.
نه بجې او 20 دقیقې دی. اوریدونکو د خبرونې تر پاز موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم خبرېدو ته چمتو ده چې ستاسو پیغامونه پکې راخستل شوي. خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته، هغه دا چې نن په ټوله نړۍ کې د ښوونکي یا معلم نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې هم د طالبانو حکومت دغه ورځ ولمانځله، خو یو شمېر ښځینه ښوونکي د طالبانو له حکومت وروسته شکایت لري چې په کور کې نیول شوي او معاشونه نه لري. تفصیل لا صادق رښتینیاورو.
د اکتوبر 15 په داسې حال کې د ښوونکي د ورځې په توګه په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي چې د دې هیواد په جنوبي ولایتونو په ځانګړې توګه کندهار کې ښوونکي د معاشاتو د کموالي او ځنډ په شمول د یو شمېر نورو ستونزو شکایت کوي. د عبدالحمید په نوم یو ښوونکي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت له ښوونکو سره د معاشاتو د زیاتوالي ژمنه کړې وه، خو نه یوازې دا چې د ښوونکو معاشات لوړ نسول بلکې کم سوي او ډېر وخت ښوونکي نسي کولای چې پر خپل وخت ترلاسه کړي.
د معاشاتو مشکل دی، اول چې پر وخت باندې نه اجرا کېږي او بل په کم اندازه معاش چې معلم ته ټاکل شوی دی. دا چې وعده سوي وي چې دا معاش به اضافه سي، اضافه خو نه سو، خو تر پخوا لا کم سوی دی. د زین د 2000 د زین د 1000 افغانۍ معاش کم سوی دی.
د کندهار ښوونکو د ماشونو د ځان او کموالي لامل شاوخوا دوه کاله وړاندې کاری اعتصاب وکړ، خو ښوونکي وایي لا هم په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د ښوونکو په خبره بل ستونزه دوی ته د استوګنې لپاره د ویشل شوو ځمکو نه ورکول دي. د کمال او مساکلی وحدت په نومونو دوه ښوونکو ازادي راډیو ته وویل د پخواني جمهوري حکومت پر مهال کندهار ښار ته څیرمه په ارغنداب او دامان ولسوالیو کې 4500 نمرې پر ښوونکو وویشل شوې او ډیرو ښوونکو د دغه ځمکو اسناد ترلاسه کړه، خو د شاوخوا لسو کلونو تیرېدو وروسته لا هم ځمکې نه دي ورکول شوي.
هغه ځکه چې ښوونکو ته د دوی د خدمت په بدل کې په افتخاري ډول ورکول شوي، متاسفانه چې د هغو ځمکو قومي او ټولنیز او حقوقي مسایل حل نه سول. د ښار جوړولو وزارت کوم پلان ورته جوړ نه کړي، هماغه صفات سول. د ډیرو ښوونکو ځمکې اوس بیرته غسل شوي دي
اکثر استادان به سرپناه دي په چیر نظام کې شوونکو ته دوه ځای مزکی ورکړل یو فارغنداب کې او بل په دامان فارغنداب کې کوم مزکی ورکړل هغه مزکی په کټ شیلې دي د دامان مزکی شدی په هغه لمړنۍ کې له هم دغه داوره پورته سي چې دا د ځای خلکو یا د قوم مزکی دي
او مغشتل چې د کندهار د شوونکو د ستونزو پاړه په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنی د چارواکو نظر واخلو خو بریالي نسو
اوریدونکو په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو په کابل کې د ماخستان نهنیمی بجې دي وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام مهیروي خو اوس په